سلام وړاندې کوو دوستانو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په را روان یو ساعت کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان صوب کوي په دې هیواد کې د نامنیو زیاتېدو د تفتیش کار هم ستونزمن کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. په موږ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته سید کمال شارف دروړی.
په سر کې د خبرونو سرچې کې امریکا افغان هوایي ځواک ته څلور نورې جنگي الوتکې ورکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیایي جام سیالۍ ته لار پیدا کړه او د ایران ولسمشر د امنیتي دلایلو له امله اتریش ته خپل سفر ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي یو اف 14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. د پینټاګون ویان پیټر کوک ویل پیلوټ په مسؤول ډول ځان له الوتکې غورځولې چې طبي پرسونل یې روغتیايي وضعیت څېړي. کوک ویل دغې الوتکې وروسته له هغې سقوط وکړ چې له دې هوایي ډګره پورته کېده. دغه پیلوټ په بګرام اډه کې دیاره د امریکا د 455 ام هوایي جزتام پورې مربوط دی. طالبانو ادعا کړې چې یاد الوتکه دوی نسکوره کړې. امریکا څلور نوري جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د سیشن به پورس په وی خبر پانه کول چې دغه څلور ایمن پنیوش ډوله سوپر توکانو جنگي الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک سره د دولت وسلوال مخالفینو په وړاندې په روانه جګړه کې هوایي ځواک لا پیاوړی کړي. د دفاع وزارت په وینا د هغو شلو الوتکو یوه برخه ده چې څلور یې مخکې امریکا افغانستان ته ورکړې وې او پاتې نورې به تر 2013 میلادي کال پورې افغانستان ته ورکړې. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویل سوي چې د افغانستان هوایي ځواک ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او نوي جنگي تجهیزات چې د افغان ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیایي جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د آسیایي جام لوبو د غوراوي د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-2 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم ازادي راډیو ته ویل چې دغه بری افغانستان ته د دې زمينه برابر کړې چې د آسیا جام لوبه تلار پیدا کړي. د 2019 میلادي کال آسیایي جام لوبي په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. بیا هم شرغلاست. د اتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې خپل رسمي سفر ځنډولی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د دفتر د سېشنبې په ورځ خپره کړې ویل سوي چې د ولسمشر حسن روحاني او د هغه د پلاوي سفر چې ټاکل سوی و د مارچ په 10 او 11 ترسره کړي د ایران له لوري د امنیتي دلایلو له امله ځنډول سوی دی. د اتریش د ولسمشرۍ د دفتر ویاندې هینز فیشر وویل دا نه ده څرګنده سوې چې امنیتي دلایل څه وو. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې په ویانا کې په مشخص ډول د امنیتي ګواښونو نښې نښانې نه وې. د ایران د حکومت رسمي ویپاڼې د ولسمشر د سفر چې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه ځنډېدل تایید کړي خو د امنیتي اندېښنو یادونه یې نه ده کړې. دا به اتریش ته له هغه وروسته چې د 2015 میلادي کال په جولای کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه وسوه د روحاني دوهم رسمي سفر وای کای ترسره کړی وای. هغه د جنوري په میاشت کې له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړه او د ایرباس 148 الوتکو د رانیولو په ګډون د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت او پینټاګون د ترکیه په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي پرسونل کورنۍ ته ویلي چې له خپلو ځایونو ووځي. د سېشنبې د ورځې په صادر شوي امر کې په سیمه کې د تروریستي ډلو له لوري د ګواښونو زیاتوالي ته اشاره سوې ده. په دغه امر کې په ادانه کې د امریکا قونسلګرۍ په انچرلیک ازمیر او مګلا کې د امریکایي پوځیانو کورنۍ او د امریکا د حکومت ملکي کارکوونکو کورنۍ شامل دي. د پینټاګون ویان پیټر کوک په مشخصه توګه د هغه غواښ یادونه ونه کړه چې په اساس دغه امر ورکول سوی خو زیاته کړه چې په سیمه کې د کورنوي د مسؤلیت په خاطر دغه احتیاطي اقدام کړی دی. له دغه اقدام سره به په یو وخت کې دغه راز د امریکایي اتباعو ته تر له دغه اقدام سره په یو وخت دغه راز امریکایي اتباعو ته ترکیې ته د حملو د خطر د زیاتوالي په خاطر د سفر نه کولو سپارښتنه بیا تازه سوې ده. او د تاجکستان چارواکي به د پلازمینې دوشنبې په ټولو جماعتونو کې امنیتي کیمرې او د اوسپنو د موندلو نور ماشینونه نصب کړي. دا خبره د دوشنبې شاروال پرون سه شنبې رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي دا اقدام د لمونځ کوونکو د امنیت او امن نظم د ټینګښت په هدف کېږي. د دوشنبې شاروالۍ دغه راز ویلي چې دغه تجهیزات به د جماعتونو او عبادت کوونکو په پیسو نصبېږي. د فرانس پریس خبري اجانس ته یوه حکومتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند سوی وایي چې ویلي دي د دغو اقداماتو هدف د هغو ډلو په نښه کول دي چې د افراطي سلفي اسلام پیرویان دي او په جماعتونو کې عبادت کوي. د ولسمشر امام علي رحمان پیاوړی سکولر حکومت په هیواد کې په دیني موسساتو کنټرول زیات کړی چې د جماعتونو لپاره د ملا امامانو ټاکنه هم پکې شامله ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ تاسو نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان صوب کوایی په دې هیواد کې د نامنیو زیاتېدو د تفتیش کار هم ستونزمن کړی. په دې اړه په رپورټ سروې راوړی چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امریکا لخوا یو شمېر نورې جنګي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه لرو چې په یوه برخه کې وایي
نن هم موږ یوه جوپه د ای نه ویشت الوتکو چې یا سپورتوکانو ورته وي یوه جوپه افغانستان ته راغلله چې دا بیا اخره نوي د دې نه وروسته نور هم راځي.
دا حکومتي چارواکو پر لپسې استعفا او په مشرانو جرګه کې اندېښنې پیدا کړې او پرونی په دې اړه له حکومت نه د وضاحت وخت نه کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری پلویانو نن خپل اعتراض پای ته ونه رسو نو نن به د هغوی پر ضد عملیات وکړي. ترکیه وایي ګڼ شمېر انساني قاچاقبران نیولي. پر دې سربېره د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي ونیس پروګرامونه هم لرو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا سرپلټونکي وایي د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره چې ورځ تر بلې خرابیږي په دې هیواد کې د ده لپاره کار کول هم سختېږي. جان صوب کوی وار بیا په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو د ضایع کېدو خبره کړې او ویلي دي په دې برخه کې یوه اساسي ستونزه دا ده چې په درغلیو کې له ښکېلو تورونو کسانو سره حساب کتاب نه دی شوی. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکو ادارې یا سیګار مشر وایي په افغانستان کې په تېره څه باندې ولسیزه کې د امریکا په میلیارډونو ډالر ضایع شوي چې دا یې په اوس وخت کې دقیقه اندازه نشي ښودلی. جان سوبکو له برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې چې د سیشن بې په ورځې مهمې برخې خپرې کړي ویلي چې ډېرې ستونزې په هغه بڼه کې چې د امریکا حکومت د سوداګرۍ په چارو کې مخته وړي راپورته کړي او اساسي ستونزه هم دا ده چې له افرادو سره د هغوی د غلطو کارونو یا تېروتنو په خاطر حساب کتاب نه دی شوی. په هغه نهایي راپور کې چې په 2011 میلادي کال کې د جګړې د وخت د قراردادونو په اړه یوې امریکایي کمیټې خپور کړی ویل شوي چې له هر ډالر چې امریکا په افغانستان کې مصرف کړي لږ تر لږه 9 سنته یې په درغلیو کې ورک شوي دي. د انډیپندنت په وینا له هغې وروسته د امریکا د سرپلټونکو ادارې د څېړنو په نتیجه کې په افغانستان کې څه باندې 946 میلیون ډالر سپما شوي او لسلو زیات کسان هم نیول شوي او پر هغوی جنایي تور پوره شوی دی. جان سوب کوچې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی سرپلټونکو وټاک ترڅو په دې هیواد کې د بیا رغونې په چارو کې د پیسو د ځای کېدو مخه ونیسي. له انډیپندنت سره په مرکه کې په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ امنیتي وضعیت ډېر ناوړه بللی او ویلي دي چې دی د پخوا په څېر اوس په دې هیواد کې په آزادانه توګه د څارنې کار مخته نه شي وړی. هغه د هیواد د وروستي د 13 فبروري د میاشتې سفر ته په اشاره وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله له پوځي اډو بهر ونه ووت. سوبکو وویل پخوا به هر ځای ته سفر کاوه، له والیانو او د پولیسو له چارواکو سره به کتل او د کوکنارو کروندې به یې له نږدې کتلې خو اوس دا کار نشي کولی. هغه وایي په افغانستان کې د امریکا په مالي مرسته د پروژو څېړنه او د مالي چارو کتل یې ورځ تر بلې سختېږي او خطرناک کېږي. سوب کو د ناامنۍ تر څنګ اداري فساد او د مخدره موادو قاچاق نور لوی ستونزې وبللې او زیاته کړه اوس هلته کار ډیر ستونزمن دی. یو وخت یې له ډیرو ښو صادقو افغان پولیسو څارنوالانو او قاضیانو سره کار کاوه چې اوس ډیر دغه خلک هلته نشته. هغوی یا له هېواده تښتېدلي یا ډارول شوي یا هم په پیسو اخیستل شوي او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د میلیارډونو ډالرو د درغلۍ یا ځای کې دوی یوه وروستۍ بېلګه چې د سوپکو په مشرۍ د امریکا څارونکې ادارې په وروستیو میاشتو کې افشا کړه، هغه د ایټالوي کامیابه اوزو او د تیلو د یوه ټانک د جوړولو قراردادونه وو. په یوه قرارداد کې په افغانستان کې د کشمیرې د صنعت د ودې لپاره له ایټالیا د څو کامیابه اوزو د اخیستو لپاره په میلیونونو ډالر لګول شوي چې وروسته دغه څاروي ورک شوي او د تیلو د یوه ټانک په جوړېدو هم چې لګښت یو یا څو لکه ډالر غواړي درې څلوېښت میلیونه ډالر لګول شوي دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا لخوا یو شمېر نورې جنګي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته سپارل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا نهه ویشت ډوله الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. د دې نویو الوتکو په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له ښاغلي وزیري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې افغان لوري ته د نوو ورکړل شوو الوتکو په اړه معلومات ورکړي.
څو وختو اخیرو کې جوپې جوپې الوتکې او هلیکوپتر راغله هوایي ځواک ته. نن هم موږ یوه جوپه د ای نهه ویشت الوتکو چې یا سوپرتوکانو ورته وي یوه جوپه افغانستان ته راغلله چې دا بیا اخیرا نوي د دې نه وروسته نور هم راځي او موږ غواړو چې د هوایي پوځ موږ غښتلی شي او په خپلو پښو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا لخوا څومره چې زه معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم شوې ده. دا نور تیارې به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیارې په مجموع کې څه ډول تیارې د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د هوایي ځواکونو دغه صفونه پیوړی کی؟
ګوره دا ای نه ویش خو بالي ثابت الوتکې دي. په تکتیکی برخه کې دا ډېرې خې الوتکې دي، موږ ته نخه ګټه پورته کولای شو. دا توپ هم لري، ماشینداري نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمن کې د دینه بمباري هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې د خې الوتکې دي موږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې خه ګټه پورته کو. او د امریکا متحده ایالاتو څنګه تاسو اشاره وکړه زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د ایم ډی پنځه سوه دېرش هلیکوپترو یوه جوپه راځي او بیا وروسته د ای نهه ویشت یو بله جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې یا هلیکوپتر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته وایم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې هم دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوخت دي او نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت سرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دا شامل سي او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای سي چې د عملیاتو برخه ګټور ثابت
شي؟ ګوره د هغې تر څنګ موږ د کش په الوتکې ښې ډېرې لرو، د فضل د خدای دی د اوسې لرو او موږ تر نې په ډېر قوي توګه ترې نه ګټه هم پورته کوو. پیلوټان هم لرو او ښې ډېرې مدرنې تیارې دي. د دې تر څنګ که بې پیلوټه الوتکې راشي تاسو ته معلومه ده چې بې پیلوټه الوتکې هدف ډېر دقیق ولي، کمپیوټري اداره کېږي، هدف هم ډېر کم کېږي. که چېرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پوځ انګړی توګه د هوایي پوځ لپاره ډېرې مفیدې وي او ډېرې بخې وي. نو انشاءالله په نږدې وختو کې هغه هم د افغانستان وسلوال پوځ ته تسلیم.
جنرال صاحب، د دغو تیارو سره په مجموع کې د څومره چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي دي سږکال یا په تېرو څو میاشتو کې د تېرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونه څومره پیاوړي سي؟
ګوره د تېرو کلونو په نسبت باندې خو زه درته ویلی شم چې سږکال هوایي پوځ ته دومره کار شوی و چې په څو تېرو کلونو کې نه و شوی. که موږ سره مقایسه کړو دغه سږکال کال د هوایي پوځ لپاره ډېر ښه کال ویلی شو چې په دې کې ډېرې د ایم ډي پنځه سوه دېرش الوتکې، د کاش په الوتکې هلیکوپتر او د الوتکې ای نهه ویشت دا الوتکې راغلل. نو هوایي پوځ لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سږکال کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري، ختم شوی نه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو وروستۍ استعفاګانو په اړه اندېښنه ښودلې او له حکومتي چارواکو یې غوښتي چې دا د استعفاګانو علتونه دې ورته روښانه کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغان حکومت د کابینې د ځینو غړو او یو شمیر لوړ پوړو چارواکو ناڅاپي استعفاګانو د مشرانو جرګې د غړو بیلابیل غبرګونونه راپارولي او د دې په خبره دا کار به مدیریتي تشه رامنځته کړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت د دغو استعفاګانو لاملونه واضح کړي. د مشرانو جرګې غړی نادر بلوچ په دې باور دی چې استعفا کوونکي د حکومت د مشرانو تر فشار لاندې راغلي وو.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خدا دردان مردم افغانستان از دست
د ملی یوالي حکومت مشرانو په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. دا په دا معنا ده په خپل مشران د دې ستونزې لاملین دي. یو وزیر ول استعفا ورکړي، له دې څرګنده کیږي چې دغه وزیران په پاک وجدان کار نشي کولی. دوی باید د شخصي ګټو قرباني نشي.
ځینې بیا د استعفا کوونکو عمل ستایي او وایي چې دوی د یو شمېر کسانو غوښتنو ته سر نه دی ټیټ کړی. محمد عالم ایزدیار وایي د امتیاز غوښتونکو د فرمایشونو له منلو څخه استعفا ورکول غوره دي.
د ځینو وزیرانو او یو شمېر نور دولتي مقاماتو د استعفا مسله ده. استعفا په اوسنی شرایطو کې د حل لار نه ده، خو شهامت یې باید اوساتو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر نور غړو وویل چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو استعفاګانې یو ډول تشه رامنځته کوي او نظام به له ستونزو سره مخ کړي. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو استعفاوې کړي، خو لاملونه یې تر اوسه معلوم نه دي. په تازه شپو ورځو کې د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی له دندو استعفاوې کړي، خو جمهوري ریاست یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیسانو له دندو استعفاګانې ورکړي او د جمهور رئیس لخوا منل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې جمهوري ریاست د چارواکو استعفاګانې یو معمول اقدام ګڼلی او ویلي دي چې حکومت هڅه کوي چې په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي چې مشرانو جرګه په جدیت سره د حکومت اعمال ساري. خاغلی مسلمیار وایي استعفا کوونکو ته پکار ده چې د خپلو استعفاګانو لامل مشرانو جرګې ته واضح کړي.
خلکو غوښتنه همدا ده چې په دې ملک کې اصلاحات راشي. زموږ غوښتنه هم دلته نظارت چې کوو مقلفیت چې حکومت ولس موږ راسپارلی همدا مو وظیفه ده. هغه دوستان که اراده لري چې دوی اظهار د نظر نشي کولی او دوی باندې فشار وي، دوی خپل نلایق نشي ویلی حکومت ته، کولی شي تالار د مشرانو جرګې په خدمت کې چې راشي دلته خپله عرایض وړاندې کړي.
ځینې کارپوهان وایي په حکومت کې دننه یو شمیر کړی د خپلو شخصي ګټو په خاطر پر حکومتي چارواکو فشار راوړي او کله چې دې هدف ته ونه رسیږي مقامات استعفا ته مجبوروي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی آزادی راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خپلو ژمنو سره سم د فساد پر ضد مبارزه تیزه او په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هندوستان څخه د سه شنبې په ورځ د حامد کرزي نړیوال هوایي میدان ته ورسېد او له تاوده هرکلی سر مخ شو. ابراهیم صافی په اړه رپورټ راکړي.
د سه شنبې په ورځ کله چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلو شېبې را نږدې کېدې، د حامد کرزي په نړیوال هوایي میدان کې د مینوالو ډېرې دو شېبه په شېبه زور اخیسته او وطن او خوشحالۍ او د ځوانانو احساساتو ته بل رنګ ورکوه. د لوبغاړو هرکلی ته د کابینې او ملي شورا یو شمېر خړې هم راغلی وو. هغه مینوال چې د لوبغاړو د ستایلو لپاره راغلی وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په خپلو اتلانو ویاړي. څو تنو دغو مینوالو خپل د خوښۍ احساسات را سره داسې شریک کړل.
به حد خوشاله یو دلته راغلی تر څو خوشحالي د ملي اتلانو سره له نږدې ولمانځو. هیڅ حد نشم ویلی چې ته کومه حده خوشحاله یو. تاسو وینئ ټول مینوال راغلي تر څو خپل اتلان لنډه تشویق کړي. د بعد افغانستان ژوندی دی، افغانستان تل دی ژوندی.
بارکزار استم خیل مونږ ډیر خوشحاله یو چې وشتانډیز ته ماته ورکړل او ډیره خوښي اتلاسه نور صدر ته ډیر مینوال یو.
په ورته وخت کې افغان لوبغاړي هم وایي چې دوی به هڅه وکړي چې له دې لا زیاتې بریاوې له ځان سره افغانستان ته راوړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شهزاد محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په ځان باور دي چې په راتلونکو سیالیو کې به افغانستان ته نورې بریاوې هم راوړي.
دواګانې وې چې موږ د ویسټ انډیز غونډې کې ټیم مات کو، نو انشاءالله نور هم دغه شان تاسو چې موږ ته دواګانې وکړي، نو انشاءالله راتلونکي شکې مسابقې دي چې کوم اوس موږ هم د خلکو نه مور چې پاکستان سره درې مسابقې لرو، نو انشاءالله کولی شو چې هغه مات کو.
د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو په وړاندې ښه لوبه وکړه، او له دې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې د لوبغاړو لپاره نورې تمرینی سیالۍ هم په لاره واچوي. دا چې اوس افغانستان د کرکټ ملي ټیم له دغو سیالیو وروسته د جدول په کومه درجه کې قرار لري، د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی یې پاړه وایي.
تاسو ته معلومه و د دې نه مخکې موږ بنګلادیش نه هم مخکې وو، یعنی په شلوري د سیالۍ کې په رینکینګ کې په نهم مقام باندې وو، خو د ویسټ انډیز د لوبي په ګډولو سره به انشاءالله ول عزیز د کرکټ د بین الملي شورا د خاصه موږ ته 15 یا 14 پوینټ راکول کیږي، چې په ډیر کم وخت کې به موږ د پاکستان او د سرنلکا سره خپل ردیب ګورو. په پیلان اوس هم موږ دوه فل ممبر شاته پریشي دي، لکه زیمبابوي او بنګلادیش په نهم مقام باندې قرار لرو.
په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې افغانستان د سلورو پیاوړو ټیمونو سره چې په هند کې دغه لوبې ترسره کېدلې مخ شو، چې په پایله کې افغان ټیم وتوانېده د خپلو ښو لوبو په ترسره کولو سره له دغو سلورو نه یوه لوبه وګټله، او نورو سیالۍ یې په ډیر کم توپیر سره سیالو ټیمونو ته بایللې. عام افغانان او په نړۍ کې د کرکټ پوهان وایي چې افغان ټیم اوس په نړیوال سټنډرډ لوبه کوي، او د افغان ټیم راتلونکی ښه ارزوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ملخوا د ورزشي فدراسیونونو رئیسانو او په سلګونو ورزشکارانو د ولسمشر له هغه فرمان څخه ملاتړ کړی چې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د حل په اړه ورکړی دی. دوی پرون په یوه لویه غونډه کې وویل چې دغه فرمان به د لوبو د ودې سبب شي، او په ورزشي فدراسیونونو کې به کاري ستونزې هوارې کړي. سباون کاکړې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې ریاست ترمنځ له څه مودې راهیسې مخالفتونه موجود دي، چې د همدغو اختلافاتو له امله تل پر دوی انتقادونه هم کیږي. اوس مهال د ورزشي فدراسیونونو رئیسان او ورزشکاران د دغو اختلافاتو د حل په خاطر د ولسمشر محمد اشرف غنی نوی صادر شوی فرمان یو شی اقدام بولي. دوی د سې شنبې په ورځ په یوې اعتراضي غونډه کې د ولسمشر دغه فرمان عملي کولو غوښتنه وکړه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری چې په دغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی وویل چې دغه فرمان د ورزش د ودې او په ورزشي فدراسیونونو کې د کار د ښه کولو لپاره ډېر اړین دی.
دغه فرمان چې ولسمشر صادر کړی لاره یې ستاسو ورزشکارانو په مخ خلاصه کړي چې د ورزش په برخه کې ښه وځلېږي. خوشبختانه په دغه فرمان کې چې ولسمشر صادر کړی واضح او روښانه خط د ورزش د ودې په اړه مېسته راغلی.
د ولسمشرۍ ماڼۍ په هیواد کې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د له منځه وړلو په خاطر څه موده مخکې یو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه، د فدراسیونونو د مشرتابه پلاوي انتصابي کېدل، او له مالي وزارت سره د ورزشي ادارو د مالي چارو تنظیم راغلي دي. د بدني روزنې مسؤلین وایي چې د دې فرمان په اساس د سپورت ریاست او د بدني روزنې ریاست ته دنده سپارل شوې ده چې د شپږو میاشتو په جریان کې د ورزش قانون جوړ کړي. د افغانستان د بدني روزنې د رئیس په وینا د ورزشي فدراسیونونو د معیاري کولو لپاره هم یوه کمیټه جوړه شوې چې ټول ورزشي کمیټې د مسلکي او حقوقي له لحاظه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په زرګونه ورزشکارانو او د اولمپیک کمیټې مسؤلینو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د ولسمشر په حکم کې د بیا غور او د بدني روزنې د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر ورزشکاران هم د ولسمشر د فرمان ملاتړ کوي، او وایي چې باید د فدراسیونونو په راز کې تجربه لرونکي او مسلکي خلک په دنده وګمارل شي. په دې اړه دوه تنه ورزشکاران عزیز الدین او وحید الله داسې وایي.
هر څوک چې لیاقت لري، هغه چې په ورزش پوه دی، هغه د ورزش علم ویلی ده، هغه چې پوهی په ورزش کې، هغه تربیت بدني په ورزش، هغه باید مقرر شي په دغه چوکۍ کې، په فدراسیونو کې، په المپیک کې، په رئیس المپیک کې.
په دې خاطر چې په اولمپیک کې باید داسې کسان وي چې پرختیا او له زړه خپل وطن ته کار وکړي. جګړې مو ډېرې تیرې کړې دي، اوس دې موږ ورزش ته پرېږدي چې ذهن مو آرام شي، چې ورزش وکړو. خدای
دغه ورزشکاران وایي چې د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې عمومي ریاست په تیرو څو کلونو کې خپل منځي اختلافات درلوده، او ورزش او ورزشکارانو ته څنګه چې لازمه وه هغه سی پاملرنه نه وشوي. هغوی له حکومت او په ځانګړې توګه له ولسمشر څخه غواړي چې هغه ستونزې چې د اولمپیک په ملي کمیټې او د بدني روزنې په ریاست کې دي هغه له منځه یوسي، او په افغانستان کې ورزش په معیاري ډول پیاوړی کړي. سباوون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان د کورنوی چار وزیر پرون خبرداری ورکړ کچیرې په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری پلویان خپل اعتراض پرون وبخښي نن ختم نکړي پر ضد به عملیات وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستان داخله چارو وزیر وایي که چیرې په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي پارلمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری پلویان په خپله خوښه احتجاج ختم او سیمه پرې نږدي نو د هغوی پر ضد به عملیات وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له تېرو درې ورځو راهیسې د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته په ریډ زون یا حساسه سیمه کې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری د پلویانو احتجاج روان دی چې سلګونه کسان پکې شریک دي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل که چیرې احتجاج کوونکي له انتظامیې سره د خبرو اترو له لارې احتجاج پای ته ونه رساوه نو بیا به پولیس او نور امنیتي ځواکونه د میډیا د استازو په شتون کې د هغوی پر ضد عملیات وکړي. د تېرې یکشنبې په ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په منع کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ چې د رسنیو د راپورونو مخې په تېرو درې ورځو کې له احتجاج کوونکو سره په اخو ډب کې تر 15 زیات پولیس ژوبل شوي هم دي. که څه هم د اسلام آباد انتظامیه تېره ورځ دغه احتجاج کوونکو ته د شپې تر 3 بجو پورې وخت ورکړی و چې په خپله خوښه له احتجاج لاس واخلي او سیمه پرېږدي، خو د داخله چارو وزیر وویل که چیرې د احتجاج کوونکي په خپله خوښه احتجاج ختم نه کړي نو بیا به پولیس په زور له ډي چوکه پاسوي. نوموړي بیا وویل چې حکومت غواړي دا مسله د خبرو اترو له لارې هواره کړي او زیاته یې کړه. که په راتلونکي یو ساعت کې دا خبره منطقي انجام ته ونه رسیږي نو ما پرېکړه کړې ده چې د شپې پر ځای سبا سهار په رڼا او د میډیا د استازو په شتون کې به ډي چوک په هر صورت له احتجاج کوونکو خالي کوم. زه غواړم چې په دې موقع د میډیا استازي موجود وي چې هر څه په خپلو سترګو وګوري او په کیمرو کې محفوظ کړي. د هغه په خبره موږ د احتجاج کوونکو پر ضد په عملیاتو کې هیڅ ستونزه نه لرو، خو له موږ سره د عملیاتو د حکم تر ورکولو مخکې د هغو معصومو خلکو فکر دی چې په بېلابېلو هیلو بهانو دغه احتجاج ته راوستل شوي دي. ښاغلي نثار همداراز وویل پولیسو ته یې امر کړی چې د احتجاج کوونکو پر ضد د ممکنه عملیاتو پر مهال د وسلې نه کاروي او په خبره یې چې سیمې ته وربلل شوي پولیس او ملشه ځواکونه غیر مسلح دي او نه غواړي چې خبره ویني بهیدنه ته لاړ شي. هغه زیاته کړه چې په اسلام آباد کې باید داسې ونه شي چې یوه ډله راشي پر یو ځای پړاو واچوي او ټول ریاستي نظام د سبوتاش کړي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د قانون ماتونکو پر خلاف به خامخا اقدامات کوي. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو لخوا د روانو احتجاجونو له امله د دې ښار په ډېری سیمو کې د موبایل سرویس هم غیر فعاله دی چې د دغه ښار اوسیدونکي له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. د داخله چارو وزیر په دې اړه معذرت وکړ او ویې ویل چې د موبایل سرویس یې د امنیتي ستونزو له امله غیر فعاله کړی دی چې ډېر ژر به یې بېرته فعاله کړي.
له دویمې نړیوالې جګړې را وروسته جاپاني پوځیانو د لومړي ځل لپاره د اجازه ترلاسه کړه چې د جاپان څخه بهر په جګړو کې برخه واخلي. تفصیل به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل چې د امنیت په برخه کې نوی قانون به د توکیو دفاعي قابلیت پیاوړی کړي څو د دښمنانو د مخ په زیاتېدونکي ګواښ مخه ونیسي. د جاپان پارلمان په سپتمبر کې ولایه تصویب کړې وه چې جاپاني پوځیان کولی شي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي. د لایحه د سې شنبې په ورځ تصویب شوه. تر دې پریکړې وروسته د جاپان صدر اعظم شینزو آبی خبري غونډې ته وویل زموږ شاوخوا امنیتي حالت په سختېدو دی. زه فکر کوم چې ډېرو کسانو شایي روان کال دا په خپله احساس کړی وي. اوس په نړۍ کې هیڅوک په یوازې د ځان دفاع نه شي کولی. دا امنیتي پریکړه لیک به له دې سره مرسته وکړي چې غښتلې دفاع ولرو او مخکې تر دې چې جګړې وشي د هغې مخه ونیسو. شینزو آبی په دې ډول شمالي کوریا ته اشاره وکړه چې روان کال تازه د اټومي او د بالستیک توغندیو آزموینه وکړي. د جاپان د پارلمان د باندې بیا نږدې 2000 کسانو لاریون وکړ او له دې نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړ. د فومیکو یا ماګو په نوم یو مظاهره کوونکی فرانسپرس اژانس ته وویل زه نه غواړم چې جاپان په کومې جګړې کې ښکیل شي. زه نه غواړم چې زما بچان یا زما لمسیان په جګړو کې برخه واخلي. په سپتمبر میاشت کې چې کله دا لایحه وړاندې شوه چې جاپاني پوځیان به په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي، په لسګونو زره جاپانیانو د پارلمان او د صدارت د ودانۍ مخې ته مظاهرې کړې وې او له دې لایحې سره یې مخالفت ښوولی و. بل لور ته واشنګټن د جاپان د پارلمان د پریکړې هرکلی کړی دی. د جاپان صدر اعظم وویل چې په امریکا کې د ولسمشرانو له بدلېدو سره د توکیو او واشنګټن په اړیکو کې بدلون نه راځي. هر څوک چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر کیږي د امریکا او جاپان اتحاد به زموږ د بهرنۍ تګلارې اساس وي. زه باور لرم چې موږ به له امریکا سره له نږدې همکاره یو څو د آسیا پسفیک په سیمه او نورې نړۍ کې له سولې او امنیت څخه ډاډه واوسو. په سیمه کې چین او جنوبي کوریا بیا د امریکا برعکس د جاپان پوځي پراختیا ته اندېښنې څرګندې کړې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اته نیمې بجې شوې یو اربیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي وه اپ شپاړس جنګي الوتکې د افغانستان د بګرام په هوایي اډه کې راغورځېدلې ده. امریکا څلور نورې جنګي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته وار کړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړه. د اتریش د ولسمشری دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د هیواد ته د امنیتي دلایل له امله تر نامعلومې نیټې خپل رسمي سفر ځنډولی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت او پینټاګون د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي پرسنل کورنۍ ته ویلي چې له خپلو ځایونو ووځي. او د تاجکستان چارواکي به د پلازمینی دوشنبه په ټولو جماعتونو کې امنیتي کیمرې او د اوسپنو د منډلو نور ماشینونه نصب کړي.
ترکیه وایي اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د لیکت تقریبا شل تنه قاچاقونکي نیولې دي. انقره کې له اروپایي ټولنې سره د شوې تړون له مخې ترکیه وبخي. انقره له اروپایي ټولنې سره د شوې تړون له مخې مکلفه ده چې له خپل خاورې یونان او نور اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تلو د بهیر مخه ونیسي. په دې اړه به د نوریاس نوري چمتو کړی رپورټ واورو. ورپسې د انصاف پلټه او ازادي اوریدونکي پروګرامونه خبرېږي.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سېشنبې په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه شل تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژې د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریې پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په پنځو سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د دریو میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقونکي د ترکیې، سوریا او عراق اتبا ښودل شوي او ګمان کېږي چې د ایژې د سمندرګي په اوبو کې د ترکیې له سواحلو به یې خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لیږدول. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نغدې پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناه غوښتونکو چې هڅه کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال یو میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کیږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په شلمه وشو له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شمدی کې ربا نورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازریف وی ګرکو ازرک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسې سره په دغه خبرونه کې مو د یو متقاعد ورور ستونزه څېړلې ده چې دی وایي درې کاله کېږي چې د تر اوسه پورې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. نو راځئ د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقي تخلص کوي ستونزه په خپله له دننه واورو.
کله کېږي چې زه د ریاست خزینه تقاعد ته مراجعه کوم و د شورا د کمیسیون سمې شکایت نه د کمیسیون تقنین شوم مکوم هلته ریاست تقاعد ته تقدیم کړی جواب مثبت و منفي ما ته نه راکوي. درې کالان زما تقاعد پاته ده په ریاست خزینه تقاعد کې که قانونا زه مستحق میشم باید اجرایی وکړي که قانونا یعنی کوم ممانعت داری ما ته جواب ورکړي. دا مکتوبونه مې چې راوستلی دي د ریاست جمهوري اشرف غني نه یا د شورا نه جواب دوی نشته کوي. جواب نشته کوي که دا قانونا نه مستحقق کېږي چې زه په خپل کور کې کینم.
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې وه موږ تاسې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان ته معرفي کړی په دې اړه څه وشول؟ بیا
هغوی ما ته مکتوب راکړه چې درې کالن معاش ریاست تقاعد ته مکتوب مې شکه چې درې کالن معاش د ده اجرا کړې. همالته چې ورغلم دوی بانجونی کول یعنې مقصد یې لای نفسانی و بیانجونی کول چې ما ورته ویل چې جواب مې شکه چې قانونا دا نه مستحقق کېږي چې زه په کور کې کینم. هغوی وویل زه دا کارونه موږ نشو کولی.
دوی څه غواړي؟ نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟
دا د خو ټولو هغه متقاعدینو ته معلوم ده چې داسې رشوت خوري نه په ریاست خزینه تقاعد کې. زه کولی شم چې مثلا ریاست جمهوري وایه کړم چې و زه رسما د دوی خیانت ثابتولی شم انشاءالله په فضل خدای.
تاسو چې دا ادعا کوئ چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوې چا دا غوښتنه درنه کړې ده؟
یو نفر ده چې ولکه نوم نه پېژنم خو دا په حقوق تقاعد چې تثبیتوي هغه د ما کار خراب کړه. دا ولکه نوم نه پېژنم خو مګر هغه داسې پیسې خوري چې د هر چا نه بلې پیسې نه کار نه اجرا کوي. بیا څوک رات زه ورغلم دا بل نفر چې مقرر شوی ده چې تاسو جواب ورکړئ نشته کې دا د مکتوبه چې د شورا نه مو راوستلی دي یا د ریاست جمهوري نه مو راوستلی دي یا د وزارت کار امور اجتماعي مه راوستلی دي د دې جواب تاسو نشته کې. بعضې لس زره وایي بعضې شل زره وایي بعضې وایي چې نیمایي ما ته راکړه.
صدیقي صاحب ستاسو د درې کلن تقاعد څومره پیسې کېږي؟
یو لکو پنځو زره کېږي. مقصد داسې ده چې یو ایا تعینسي که زه ګرامو ما ته باید جزا ورکړل شي که نه ولې دوی ولې مشکل تراشي ته یي وایي وایي فساد اداري له منځه تللی ده در حالې کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي او څوک یې پوښتنې نه کوي. کراته پخوانی رئیس و هغه ته هم څو قرب د عارضې ما ته موجود ده هغوی صوبه ته امر ورکړی دي صوبه جواب ورکوي. بیا بل رئیس ته یي شو هغه ته زه ورغلم هغه ټول مکتوبونه ما سره سال عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دی ټول ما سره موجود شه صاحب. زما د ما غوښتنه دا ده چې د درې کالان د ما تقاعد دوی اجرا کړي که قانونا نه مستحق کېږم جواب ورکړي. دا رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي شورا ته جواب ورکړي ریاست جمهوري ته جواب ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واورېدله چې ویلې درې کاله کېږي چې دوی حقوق نه دي ورکړل شوي او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د مین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه. ښاغلي صالحي په اړه راته وویل:
ما میخوایم که پر هموطنان گرامی بگویم که خزینه تقاعد و اصلاحات که در این بخش صورت گرفته
زه غواړم خپل وطنوالو ته ووایم چې کوم اصلاحات د خزینه تقاعد په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل مجبور ول چې دلته په ورځو ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق تر لاسه کړي. خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت ته اړتیا لرو تر څو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړه شي. نو په لومړیو دوو میاشتو کې دا ستونزه وي او بیا د مهال ویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق تر لاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندي د خزینې تقاعد اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي. خو دا چې ویل کیږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کیږي، زه فکر کوم چې دا یوه جدي مسله ده او باید وڅېړل شي. دغه دوست زموږ پیغام دا دی چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي او هغه کسانو چې له دوی نه یې پیسې غوښتي موږ ته یې راوپیژني چې د قانون منګولو ته یې وسپارو.
دوست محترم، پیام مې است چې هر څوک سر بر ما مراجعه وکړي و افراد که مطالبه پول کردن از اینا، اینا را بر ما شناسایی بکنن تا اینا را به پنجه قانون بسپارن.
د انصاف پلټکه
یو وی چې هغې پسې ورشه بلوی هغې پسې ورشه بلوی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لویو بخونکي خدای سپارو. تاسو هم که چیرې ستونزې لرئ او غواړئ چې ورته حل لارې پیدا شي له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د اړیکو شمیره د 0902 9 93 موږ به انشاءالله هڅه وکړو چې در امکان تر حده پورې ستاسو ستونزو ته حل لارې پیدا کړو او ستاسو ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوو. تر بلې خبرونې مو په لویو او بخونکي خدای سپارم. ښه ونۍ ولرئ.
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي چې په امانت سره به یې درته خبره کړو. لومړی د ځینو هغو دوستانو پیغامونه راخلم چې د ښوونځیو په اړه یې موږ ته خپل شکایتونه او غوښتنې رستولې دي، په ګډه به یې واورو.
زه د هلمند ولایت د دلیر ولسوالۍ څخه دا پیغام راډیو ته پرېږدم. مش په هلمند ولایت د نلالی ولسوالۍ په سیواکې ورځو په سیمه کې په یشن کول چې موږ مکتبونه لرو، موږ ټوله ماشومان او ځوانان د تعلیم پاتې دي. هیله کوم چې موږ راته یو موږ ته یو مکتب پرانیزي د تعلیمي لفت. زما دا پیغام دی. یو سلام د خدای په نام. غواړم د کابل ولایت کې مکتب ته کتاب شو کلمان راست کتابونه راست بسته راستی و طلاحه کی ده دیمون رو دوا پارده شی مشتا ده کار راستی کتاب شو را کلاسه بسته را کلاسه ده
زمان مادر زبا تیالین مادر زبا لوالی تخه ده گوشتنه ده چی در غنده و رسواله کی بکتبون اخلاف کی بگر در غنده کی بکتبون نسته.
بله السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ مشکلې ګرمسیر ولسوالۍ څخه محب الله محمد. موږ ګرمسیر ولسوالۍ کې نه مکتب شته چې 5 کاله کې چې یو مکتب مکتب شته د خیمې را کړې دي. 5 کاله کې یو خیمې را کړې دي، څیرې شولې اوس دومره په وار دپاره نه خیمې را کړې، نه کتابونه را کوي، نه کلمان را کوي او نه ځکه ته سمه شوې ده د موجوده شوې ده او مکتب نه را جوړې. هیله لرم چې تاسو موږ ته مکتب را جوړ کړي او بعد نه هغه موږ ته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي. که نه راسي زموږ مکتب ورانیږي.
محترم ورور، ستاسو او د نور یو شمېر اوریدونکو ټلیفوني اړیکې مو واورېدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نورو اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي راډیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان مجیب مهرداد سره خبرې کړې دي چې دغه برخه به تاسو ته در واورم.
ببینین، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغه آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه، چه چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارن. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستن یا ایست که پایینتر حتی از صنف 12 هستن. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشن. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکنه. شما مثلا ببینید ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه هایی که اونا میتن. مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال حداقل 5 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم. ولی ما بودجه ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک های بین المللی است. با او خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیاید و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه که سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونی مو واوریدلې چې نوموړی د وزارت نوی مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي او وایي د خلکو سره هڅه په صداقت سره شریکوي. دی د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاتې دی. ښاغلی مهرداد دا هم مني چې د افغانستان 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او د ښوونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړي ټینګار کوي چې دوی تر خپله وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي. په تېره بیا ښاغلی مهرداد، لکه چې تاسو هم واورېدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالي ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ سي، خو دوی د دې شمېرې نیمایي برخې ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوال معلوم رستو څخه ورکول کیږي. ښاغلی مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشر ته وړاندیز کړی دی چې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړی بودجه ورکړل سي تر څو دغه ستونزه ورسره هوار سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادي او اساسي ستونزې په سمه توګه هوار سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوې هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوښۍ او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د وروستۍ لوبې په اړه مشتر استولې دي چې په هغې کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یوه اتله لوبډله ده ماته ورکړه. رازی ایتا د خوشی تماسونه هم په ګټه سره وورو.
السلام علیکم داود، خبرې کوم د لوګر ولایت د زری ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسټ شکست ورکول مبارکي ټول افغانانو ته. خدای دې وکړي همدغه بریالي هر میدان کې واجد وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
بھلے السلام علیکم سب، بہت خبر تم دکھا سروس آئی سیزن کے جی کرکٹ جلد گاٹھوں تبریکی جا افغانستان تو سر پورا سب اڑان دیکھوں گا اور باخر کے یا بیٹھی جی افغانستان کرکٹ لوگ بہت ڈالیکوں گا وہ چھٹے تھے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو چھٹے تھے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو زیادہ سے آزاد رقت بیار میں اس کا واقف ہو شاندہ دی افغانستان مخوخہ
نعمت الله انډیواله ما د روزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي و ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. هیله لرم چې په آینده کې افغان کرکټ ټیم نورې هم ښې لوبې وګټي او هیواد ته یې ویاړ راوړي. وسلام.
زه کوچه خان د پاکستان خبرې جلسی جمرود نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټولو هغو زوردستو کړیدلو افغانانو ته وایم خدای دې وکړي چې هر افغان خوله مسکوره او خندا خپره شي. کومه لوبه افغانستان نن چې په اسټنډیز سره وکړه او اسټنډیز نه وګټله، دا
یو په دې ته چې پورې لوګو د غزدي راډیو کولو کارتون کو ته مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر مبارکي مبارک مو شه زه کوم ځان په پاکستان خبرې کې جمهورنه
زمانم رحمت د کندهار د ولایت ساسره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانانو ته ورکوم کښ کې چې سوله او امنیت وي په افغانستان کې خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي زه ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم په خاصه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام علیکم او مخکمه شو
السلام علیکم زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل د ولسوالۍ نه ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي اوسي زما سره زما د ترد زهدله هم ټول افغانان ته مبارکي وایي او هیله کوو چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښه لوبې ترسره کړي
ہلو السلام علیکم زه عصمت الله فریدی دی کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته سپیشل مبارکي وایم بلا زدران خسته توره وکړله نبی ساحل خسته توره وکړله عبدالرحمن دې وکړ افغانستان کابل دې جشنونه روان دي خوشحالي دي وروره سټینډیش ته ماتې ورکړه ډېر خسته ده ډېر خسته ماتې ورکړه موږ ډېر اتحار کوو په افغانه په لوبغاړو باندې ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم په پاکستان په ټال تور بل کې پراته ټولو ته سپیشل مبارکي وایم السلام علیکم
هیر به منشي وکړی کټا چې پرونه بریا دی وکټل مکتا وکړی کټا
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندریم دی فوسیه ولایت چمکنه ولسوالۍ ته د زیر ټولم کرانو بیا ټول ورجن ته سلامونه وړاندې کوم چې افغانستان ټول ولسته دی کرکټ دی پرونه بریا مبارکي د زړه له کومې وړاندې کوم دی ټول افغانانو دی مبارک کی د زیر ټول ته هم ډیر مننه کوم چې کرکټ په واره کې تازه تازه معلومات پرول ډیر مننه السلام علیکم
د کرکټ د بریا په اړه خمو رغلی ټلیفوني تماسونه واوریدل اوس به هم ستاسو نورو پیغامونه راواخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو مشته راستولې دي او زموږ په پیغام ساتونکو کې دستګاه کې ثبتولې دي په ګډه به واورو
زما مولا محمد داود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ د ستخم کلی اوسیدونکی یم او موږ ته د سخت بارانونو له امله مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي چراغي جمهوریت سره 15 نفر از موږ چې درې ماشومان او 200 دي سیل وړي دي او فلسکونو کوو ته مالی ځانونه اړول دي او وشت دي موږ د حکومت غواړو چې موږ د دغه مصیبت د پلو خلکو سره اړین مرستې وکړي والسلام
زه عبدالرشید کونړ ولایت د چپی د سمتور لیکوي وسیدم کې زه زموږ سره نشته د ولسمشر ساحل لرو چې باید زموږ لپاره مشکل حل کړي زه تر زه والسلام
مر السلام علیکم زه در د ټولو کرکون کو ته زمو د غوړې دن کو ته سلام نه نه کې لوړاند کوم صدت خبره کوم د لغمن ولید څخه زه خپل د کندهار پنتون مسایل ما به ولس مشور دی نه فرمان سره ویلې دی هو که سنن چې قدر کې پاره وي هغه نشي کولای چې پنتون کې استادې وکړي نو پنتون کې استادې په هغه شرط کا والے چې تر څوم پورې مشتری وکړي به شخصي وایي یا به دولتي زه ورته خدا خواهش کوم چې تا خو برطرا تدل کرا شو د پښتنو د ولایتونو حال وګوره د پښتنو د ولایول ولایتونو وګوره د پنتونونو وګوره دوه مشتران نه لري نو ته اوس په دې باندې مشتری کې هغه کسانان چې ډېر خوریګانې که ډېر کوششونه کړې دي وای چې سو انده کې بردې دي تا ما وچې یې بزو چېرې په وسطو پندون کې وسطه ځې واخلم نو ته د نیو حکومت پر اتوک سره ته داسې کارونه شروع کړل والا کا چې 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 ایس والا کا چې ته ګټه خوري ټول دې پښتنو په تاوان دي نو ټول ته پر سي زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 نفر او خارج ته استول دي دې پر چې ونانو کې مشتران زیات دا پښتنو دوه دني والا کا پیدا کی کته دا چې هغه باندې مشکلې ته پکې تراشه خو تراشه یا ننګرهار پنتون سعید او لغمان خپل پنتون وګوره دوه نفر نه لري کندهار وګوره هسې تباهي دی دغه هغه د ولسمشر څخه زه خواهش کوم چې دغه فرمان بېرته رد کړي یہ پاگو سرت کیوں کہ دو کسانوں نے کم قدر کی دی دی بس شخصی مشتریوں نے کیمدہ سی ہونی سی اغل تن چی تین دیا نقلی چی واسطہ ہونا لاری ولو کا کامیاب سی مطلب دی زدیر دیو لاری دا پیغام تا سو تا پرنام خودی دو کری ولس مشور سر تا سی دا مشکل شریک رائی والسلام بایسترام
السلام علیکم زدہ پرہ دا ولایت دا بکوہ دا ولسوالی عبداللہین ستاسر پتماس کیم دا غزمش بکوا چې د ساش کال به یاد وبو د خاطر کار ورکی یا باندې کې ټوله بالا باوړي او چې دغه بند کار د جر تر جر په سیس ما دغه پیغام د تر لوړ پوره چارواکو ورسېږي وسلام فقط به
السلام علیکم زقاری محمد رسول نن غهار ولایت د کوس کونال خیوی ور سوالی زها پر اوی تکی هم دا د رادیو ټولو کار کوون غوړم کو ته سلامونه باندې کوم پس سلام امید افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ د زیړي بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی تر څو دا خلک د آینده مشکل نه خلاص شي که جوړ نشي نو مسلمان او دا د افغانستان خلک د زیړي بابا د پل سره به ډېر په مشکل کې اخته وي.
سلام علیکم زه سناګل مردم وردګ ولایت سید ابو تی ولسوالۍ دی او محمد ظاهر زیما موږ شروع کرار گو سر سنگلوٹ پر مقابل
د همدې پیغام په خبرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړېږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپله وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخې کې درته خپریږي درسره ویلې کوي او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري البته ټولنیزو برخو کې نو کولی سي چې موږ ته زنګ ووهئ نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسې ستونزې خپرې کړو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به یې ورورسوو. نو موږ ته زنګ ووهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کرکٹ لو با گٹما دنڑے کمرا اڑما سب چے دا تالیم دایا کلر پسان صفان مفان صفان مفان صفان مفان صفان مفان کرکٹ لو با گٹما دنڑے کمرا اڑما سب چے دا پتشلا سر راو سیالے تا شام مخ پتکارا کرو لڑے تا
کرکٹ لو باغ ٹماد نڑے کا براؤڑما صبح چیدہ اٹھا